اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجې شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او نیوز پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسلوالو کسانو نن د کاونټر پارټ په نوم پر یوه موسسه باندې حمله وکړه. د دغې حملې جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونو ته وار ورکړو. صفي الله ستانکزی خبرونه وایي، وروسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننی برید غندلی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لګاته کسان هغه وخت وژل شوي چې د سوفیان یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننی برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزه ودانۍ ته ننوتل. د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل، اوس وخت افغان پوځیان د برید تر برید لاندې نیول شوي تعمیر دریم منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر دا بریدګر ووژل شي. موږ اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو 12 تنه نور کسان هم د برید له سیمې وژغورل. وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي، ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډیده. د دوی د لوبې د ځنډیدو علت باران ښودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او سکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدنبرا په ګرانډ سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم سکاتلند ته ماتې ورکړي. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوې. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي، په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لاڼو ته وویل، زموږ پنځه پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي، 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د تا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال د نن او د باندې سلګونه کسان راټول شي. او په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی او څلوېخ کسان پکې وژل شي. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوی او څیړنې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از موږ لاره مشخصه ده. از موږ خلک دی پوشی چې موږ له برجام یا له امنیت له اټومي تړون نه وتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولی دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قماندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ ده، د ثور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د می د میاشتې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابله تاسو ته د نننۍ حملې په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویناوال ویلي وو چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او لا کونړه به په یو رپورت کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوي دي واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله و خټکاو یو خورو موږ تاسو ته نور جړام کو پریادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زمونږ مشکل تاسو زیته ورسوي او حالې کوي. را ده څلور م پنځم میاشتم روانه ده په غناو
په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم درو. اول بو ارسول کابل با حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسې په خیریه موسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اوله ودانۍ یې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده، د رحیمی په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د پوینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنی چارو وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکی وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او لیکلی دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه وژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس را سره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړی دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او سلویغ د خو ډېرې تودې روانې وي اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل دا دوه ودانۍ وي، او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، ترمنځ یې سړک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په سلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. کورنۍ چارو وزارت دا هم ویل چې تقریبا اتیا کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني خبر موکې.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې اتیا کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه او موږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او موږ یې مسؤونو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار څو شیبې مخکې آزادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې موږ تقریبا نه ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثرو روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بلې فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب زموږ بل همکار تمیم اخکر خپله د حادثې په ځای کې دی نو ور به سو چې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حملې په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای شي؟
بلې تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو دخوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي او هر څوک چې دوی ته نږدې کېږي د نن یې څخه ور باندې نارنجک پتاو کې نو جنگ اوس هم جریان لري او تر اوسه پورې سوشي به مخکې چې زه په ایمرجنسي شفخانه کې وم. ایمرجنسي خرابورونه اخر دا و چې شاوخوا 15 ټپیان ایمرجنسي ته انتقال شوي دي او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټوئیټر لیکلی چې دوی ودانی دي د کاونټر پارت د موسې او دوی لري چې صلحا او نفر او تنجات ورکړ سوي. نو تاسو خو دالته په ساحه کې یاست، تاسو فکر کو خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي؟ آیا د دغه دفترونو کارکونکو یا د څوک دي صلحا او کسان په دغه منطقه کې؟
بلې په دغه منطقه کې د کاونټر پارت په مخه مختب د پاملرنه موسسه وه او د دې تر څنګ ډېرې نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. څو شېبې مخکې فرامرز د امنیه قوماندانۍ ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي، نجات ورکول شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د صحیح اوسېدونکو دي دوی وایي چې دغه کسان ته ونې دلې دي چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي. او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې لپاره ډېر مخته نشي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کې او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسیږي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخګر صاحب او زموږ نور همکاران په خبرونه کې بیا هم که نوې کوم خبرونه راغلل در سره شریکو به راپور بدر کوو. نو لطفا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسره د افغانستان د انتخاباتو لنجې ته د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوې انتقاد دار غلې دی چې وای په 1500 لشت لږه په 1500 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلي او اداري فساد لپاره زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د سپتمبر 28مه د میزان په شپږمه نیټه وسی، نو دغه څارونکي اندیښنه لري چې په دغومره کم وخت کې کچیر د انتخاباتو خپلواک کمیسون دقیق کارونه کړی او عاجل اقدامونه کړی، شاید په انتخاباتو کې درغلي وسی او اداري فساد زیات شي. د ازادي راډیو خبريال رحمت افغان په دې اړه رپورت لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې غلط سرپرستان د ولایتونو ریاستونو مخ ته وړي. ډیر زر به ان شاء الله چې غلط نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خود اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوی هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوار لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مره مد نظر نه گرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان رپورت واورید. ازادي راډیو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمیر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هیلیکوپټرونو کېږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري او د افغانستان حکومت دې دوی ژغ واوري، ځکه دوی د ډیرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روحله انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مرورې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو سیمو ناوپاس او غاخې کنډو پولیساتي شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ اشخ لا شوې ده او دغه شنه بوټي راشله او خوټکه وي خورو وي. عوامر صاحب موږ تاسو ته نور جړام کو پر یادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده په ناوپاس کې پراته
په غاخې کنډو او ناوپاس کې پراته پولیساتي وایي دوی دلته روژه په مبارک میاش کې د ولګي او تند سره مختی او کورنۍ د ماشونو د نتر لاسه کولو په وجه په کورونو کې د نور محتاج او سخت سره لاسوګری واندې
دا ماشونه پالته په بانک کې پراتی دي اشاره پته نشته دي او دا باور برباد لاندې بچي هغه شان دي پنارا باندې موږ دلته پنارا باندې پراته
نو پاس غاخي کندو او بنشي ته لتی رڅو کالو زمکني لارې د وسلوالو طالبان لخوا تړل شوې دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه غاخي کندو ته یو څه اکمالات کړي خو د هلیکاپټرو د نشټوالي په وجه اوس هم استونزه موجوده ده
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي ځکه دوی کورنۍ لري اولادونه لري ماشینه باید واخلي بانکي ماشینه اخیستی کی د کارت په واسطه چې موږ هلیکاپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې لپاره چې د مختلفو ولایتونو د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو دغه په انتقال نه ټول هلیکاپټر مصروف دي چې خپل کورونه درسوي
هغه وای دوی هڅه کوي چې غاخي کندو او نواپاس ته ځمکني لارې پرانیزي
او دا بلته کار شروع کیږي شاید تاسو سبا یا بل ورځ دغه سړک د افتتاح شاید وي چې دا سړک به تر غاخي کندو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزې نه وي تر غاخي
کندو
خلاص شي به خیر مطمئن اوسه نواپاس پرون کمانان لوا راغلی و دفته ټټارو وایي چې زه درې پوستې د نوې کوتونه راولم هلته جب جای کوم اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي نن شنبه په ورځ اجنډا ته شامل کړی ده چې د نو پاس لار څه ډول باید خلاص شي
د روان زیګدیس کال د لومړۍ میاشتې په شپږشته منیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد کونړ ته راغلی وو هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به نواپاس غاخي کندو او بنشي ته ځمکني لارې پرانستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې د پنځمه میاشت روانه ده خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو لپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له بجو تر د ماښام تر بجو پورې په افغانستان کې د رادیوګانو لاره او همدارس ک انټرنیټ لري پر انټرنیټ باندې سرویس ساته اوریدلای سي که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو ټول خبرونه هم نوی او هم پخوانی ست تاسو کولای سي چې هر خبرونه چې تاسو غواړئ لسره واوري او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼه لري اوس ورځو په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ستونزې ته په سر پل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمیر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د انجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې انجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه دولت هم در این بارایش توجه نمیکنه بی سرنوشت میگردن
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالی کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده
باشنده ولایت سرپل هستم
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي د سرپل د سنچارک ولسوالۍ یوې نوی زده کوونکی سوریا وویل
طالبان ما را اجازه رفتن به
وسلوال طالبان خونځي ته د تک اجازه نه راکوي خو واچ تر دولسم ټولګي پورې مزده کړی کړی وای له دولت څخه موږ یوازینی غوښتنه هم داده چې خونځي پرانیزي سو بیرته خپل زده کړو ته مخه کړو له دې سربیره د سرپل سیمه ییز چارواکي وای د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو کې آن خونکي او د معرف کارکونکي ګوښل شوی چې نجونې باید له شپږم ټولګي پورته زده کړې ونه کړي دوی وای وسلوالو طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې دیارلس ښوونځي له شپږم ټولګي پورته له زده کړې منع کړي چې د دوی په خبره په دغو ښوونځیو کې نږدې 3500 زده کوونکي دي چې 1800 نجونې دي د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بهر په نوم یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو په پوځي قرارګاه بدل شوی
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې مناسبې چې له شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی همدارنګه د سنچارک ولسوالۍ په تبعید کلي کې وسلوالو طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلې چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 401 دیرش ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي موږ دا مسله تاییدوو خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې ناوړه ګټه اخلي او ممانعت کوي خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بیلابیلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 70% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محروم دي
او اوس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي مندګر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولسمشر غنی په کومه تمه پاکستان ته ځي وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خصوص د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي د سر مقاله د لیکوال په باور ولسمشر غنی به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي د هیواد د سر مقاله د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپل ټاکي خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي البته د پاکستان د ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې مشروطي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربند وسی طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلی دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي نو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات ودرول سي په سر مقاله کې یادونه سوي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روان دي طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونه حمله کوي د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره تر سره سي کدا سي ونسي نو ګټه نه لري د دنیا خپلواکي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شي به وای وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي خو د لیکوال د معلوماتو لمخه د افغانستان د جګړې ټوله غاړه هڅه کوي چې وینه په وینه پری منځي وړاندې په سل مقاله کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سل مقاله د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای د سولې خبرې له پاکستان سره وسی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوې دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو دا اوس پیغام راوستول له لشکرګان عبدالغفار د لیکلي د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د دې خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارت نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شارناو سیمه کې پر کاونټر پارت باندې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنیو چارو وزارت د ویاند په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلي دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیم نننۍ پلان شوې لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد تستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغې سانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقره او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته ویل
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لار اچول شوې. البته مسابقات دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمنځ کابل ته راغله.
نوموړي ویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر راستنېدنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموری وویل چې د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټونکو لوبډله به ورستی پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیالي لوبډلې ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ ورستی سیالي د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
تا آزادی رادیو ته ورسته دوا پروګرامونه لرو د بشری حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام چې د ځوانانو لپاره په پوری مطالب کړه راغونډوي او پر تاریخي او فرهنګي کلتوري مسایلو باندې خبرې وکړي. د آزادی رادیو په خبرونه کې تر دغو دوو پروګرامونو مخکې غواړم چې د کابل په حمله باندې نور معلومات هم چې دا اوس را رسیدلي د سره شریک کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي دي چې په سیمه کې حمله روانه ده. نصرت رحیمی لیکلي دي چې وطن نور ملکي وګړي هم د هغې ودانۍ چې وسلوال پکې دي ژغورل شوي دي. د لیکلي چې دولس تنه یوار اتیا تنه بلوار او اویا تنه دریم وار دغه دوه ودانیو څخه چې د کاونټر پارت موسسی دي ژغورل شوي دي. نصرت رحیمی لیکلي چې د د په وینا تروریستان د دویم تعمیر په دریم پور کې محاصره دي او ژر به ووژل سي. اوریدونکو د کابل د ښار نو په سیمه کې